لا ازادي رادیو نمو د نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم د افغانستان بانک مسولین وایي چې د ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونی اجازه ورنکړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د ښاغلی صدیقی په وینا چې د بانکداری د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولی شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه زون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمي نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرانس ته وویل چې په دغه زون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان کال کې تر 500,000 کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوي دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 500,000 و 300,000 کیلوګرام مترسیده. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6,000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 3.5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولی شئ وګورئ. ازادي رادیو اره ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو او لوی خارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان دی وی د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړې ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخ کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړي دي. سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ ویلي و چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډېر ځپلې او فعالیت مخینه ولده او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دیننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقاني شبکې اچول شوې او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناکه بولي. واشنګټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقاني ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبریال لازمو همکار بشیر ګواخ پر راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی څوارلس قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دیوی چې د وروستیو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
کسه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځای دی. خو تر ډیره دا ښکاری چې دا هیله به عملی نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي نو بیا خو به د پاکستان پوز او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخې دکټا کی. خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاری.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړې او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او که نه بندې دې شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي اسلام آباد به د دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل ستراتیژیکي ګټې پرې نګدي.
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پولا د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغه به زی راځي.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پېښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې کسه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي. خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دی د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورټونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی وروسته تر دې براعت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په حق لپاره پراخه ریپورټونه ورکړي، دغه تورونه یو ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې د لپاره دا دای دې لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا سراغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګل ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ دوبو باندې بس
پلاسټیک لیکره چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده. همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یان د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو لدی سره دوګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او لدی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سنځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې پیوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسېږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسېږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي. د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
مخکخه خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخه وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ساجرړو خبريال صادق رښتینی له نوموړې سره مرکه کړې ده. د مخکخه شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزی د خپل هنري او زراعتي پروګرامونو پاړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کار مور اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جالي دوزي ده او کرشنل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بې سواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ دی چې په هغه کې به په صلحه او ښځو زموږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصلات د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ شي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه بېدې ته باور کول سي، هغه ښځو چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغه څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري ده، مختلف پروګرامونه ترسره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو دوی مایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې د تولیدات دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی. نو اوس په زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلسو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه، بنه دی پروژه نه د دوی په سرنويش کې د پښون کې تغیرات نسره وصله کچې دوامدار پروژه وي او هغه څه پروژه وي چې موږ څه وکړل زی ختم د پروژه څخه ورسره به دغه څه دی په خپل او کول څه تولید وکي او کول څه دی هغه دغه څه استفاده وکي د پس موږ خو نه پر ډیر شوي ولې دغه د څلور کله چې زره غلې من زموږ فشار ډیر پروژه د پروژګر باندې هم ده ترڅو بنه دی پروژه زموږ ته شو زه پر دوی لاس پکارسي کچیر د شلو چرګانو پر ځای باندې په ډیر ولسوالي کې وو شل سول ډیر شو څور کول سول او هغه هفته بعد په مرز لړلې وي مریضان د پاکستان څخه راوړل کړی وي هغه هفته بعد ټول یم لسی وي یا خرسی وي چې د دې په دنه کول کچیر دغه دوه لسانو شو د نو چرګان چې شو څور کول دغه پر ځای موږ شو زپاره فارم جوړ کړی وای چې زموږ شزي په سارا کې په ولسوالي کې د زراعت بشک ډیر ماهر لري ډیر ماهر دي او ډیر تجربه لري د خپل خوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالداري په بخش کې خو بيخي د مسولیت ټول زموږ د شوزه په لاس کې دي که په دا بخش کې زموږ د شوزه لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وي او دوی د دوی لپاره د غواو او دوغه ډيري جوړ کړی وي شاید زموږ شزه تر اوسه پورې په ولسوالي کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزې چې مخامخ تي نن ورځ بناوي
د ولسوالۍ د شوز لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر شوزو برخه درلوده او دا څومره خدمتونه
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د شوز لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو څه شلتنو شوز وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړی میوان شولکوټ ارغنداب دان دمان په دوی کې دیش دي شنو شوسته د سبزیجاتو پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راسوله په خیر کې واقعا هم ډیر زیات مواد یې تور کول سو تر څو دوی وکول سي د مواد څخه له طریقې د استفاده وکي او د وندار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دما ورکي او دیش څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی سي تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې غوښو زه هم ځکه هم سمې کړل آباد کړل هم یې وکړل ورسته په هفته کې غوښو زه غوښ مواد څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم و د توزیع سره ورکول سي
تاسو چې ورسره د شزه پولیسوالي کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ به د بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د بعد به د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا د بنډي بنجان دی د به اوس د بعد خدوی وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان ورواستو بیا په ورسره موږ گزارش ورکړو چې د استفاده کړی د کرنه کړی
د کندهار د شوزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل
azadiradio.com راپورنه مرکه